د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه وره شوې ده. ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي او بیا به هلته شخړه نه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه یې د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو د لمینځوړو پر مهال لمینځوړي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې لغړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشری مرستو پر اغیز او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکان خبرې وشوې. د بیان له مخې مولوی متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یوناما د چارو ارزونه ده او غواړي چې د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته معلومات وړاندې کړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه اعلان کړی ده. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بې ځای وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي نو جریمه به دوه چنده شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي وو چې 1400 ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوري والی جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې و چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بوریل پرون په بروکسل کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
د اروپای ټولنې له غړو هیوادونو سره تر ګڼو بحثونو وروسته مې هغوی ته دا پیغام ورکړ چې زما په باور سم کار دا دی چې د لوړې په دې مراسمو کې برخه وانخلو. زما سپارښتنه دا و چې دا کار ونه کړی.
یو ویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو ښاغلي شي د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخو کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه لرله چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسیدې د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي خو هغه دې بدلونونو ته ډیره لیوالتیا ونه ښوده. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د پاکستان پاوځ یو ځل بیا تور لګولای چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
آرمی چیف واضح
د پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي، او د بندیوان شاعر او لیکوال عزت الله ځواب زوی د هغه د خپل پلار د خلاصون غوښتنه کوي.
تیر سلور میشتو رئیسی د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړي، خدای چې محکمه نه ده شوی زمونږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د پېښور ښار شور مشور د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی.
دومره شر سر یې را باندې وي کنه چې څه خبره مو سره نه اورو، او بس بوج وی ګاډي غړ غړ ګاډي روانې لندونه دي، خو شور خو زیات دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د پاکستان پاوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم په لمنځوړو کې له دې هیواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پاوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې ګڼ تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان پاوځ خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره تر هر ممکن هدف پورې مخته تلای شي. د پاوځ ویان جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د میومه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیم
د پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځوړلو او د خپل ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاوز لومړیتوب د هیواد امن دی، او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن هدف پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پاوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي، او په خبره یو شمېر وسلوال پکې لمنځوړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیرې کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د غبریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي و چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک خبرګونونه وپارول. د پاکستان د پاوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مهال د بیلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوي او ان افغانان پکې ښکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په 16 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سره د اخواري کې درلودي. د دې حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستان کې ده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهری تھا.
طالبان حکومت مخکې په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي وو. طالبان ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده، او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ٹی ٹی پی اتاری کې طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پاوځ ویان پرونو ویل د پاکستان په خاوره کې ډېری تروریستی بریدونه د افغانستان لخوا پلان او تر سره شوی دی. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړی دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی بیگانه وخت پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې د پاکستان د پاوځ د ویان څرګندونه غیر مسؤلانه او له حقیقت لری وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټوټر په دې بیان کې خغلی خوارزمی لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوځ پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کوم حمله چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلی سیمه تر سره کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې اوت سلوښتنه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو ل درې مې برخې څخه ډېرې ل لوګي سره لاس کریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوند پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. دبليو اف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې گیتی وایي چې مړی یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپل بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولای نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري لورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګو ژوند زندګی مند سي خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سي کومک کیو یا دا زما خور دل کده مش په مش دي توینه کمای خو موږ سي خوري وسنه لرو چې دي تم دي ته یو خوراک کورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته بل افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د ځواب زوی ثناء الله ځواب ازادي راډیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت له اړخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د عزت الله ځواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله ځواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله ځواب یو زوی ثناء الله ځواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. سنولا ځواب وایي چې دای د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
موږ بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه په فکر کې یو. موږ له 13 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله ځواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د عزت الله ځواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر، هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد
خبرې وکړي. ښاغلی ځواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس د منځني ختیځ مسایلو ته ورځو. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیل او حماس څخه غوښتي دي چې د اوربان موافقې ته ورسیږي. انټونیو ګوتیرش له اسرائیل څخه هم غوښتي دي چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیلو له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې یې نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي یرغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرائیلي پاوز پر پوستو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرائیلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرائیلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرائیلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه بریدونه په نخ کړل. د غزي په تړنګ کې د جګړې لپاره رئیسه تر اوسه پورې د اسرایلی پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنس پر لپسې نښتې شوې. پر رفح ښار کې د اسرایلی ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو تر نږدې شوې دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سیشن پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګر غل ازادي رادیو اوري د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند د کډوالو په خارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شوی. د روغتیایي مرکز د 3,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په مالی ملاتړ جوړیږي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشیکل یو سیدونکو وایي چې لورسته یو پرلپسې بارانونو ورسته د دوی د کورونو لپاسه د شیرپانې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو ورسته یو شمیر کورنۍ له دې ځای تللي خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندرې کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپانې په نوم غار دی په هغه لکه خپارې څه چلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی او د غار نوسته منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هله کو چې موږ سره بیرانه مرستي وکي او د دغ ځای نه موږ انتقال کی بل زیتا ځکه خدای نه کوا داسې پیښونه چې لکه پکتیکا کې ګیانی ولسوالۍ کې وشو په نور ولسوالۍ کې وشو ازمکه په هانو کولاو ته موږ ویډیوګان اکسونه وروستول هغه د نظر په کې چې باید دغه ته څومره کلی چې موجود دي دغه غرنه لون دي باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکي کاډیت نه وکي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشه کلی اوسیدونکو صدیق وایي کچی ردلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوند اداري لاس پکار کیږي نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډیر په خوشحالي دی د پکتیکا د ایران تمنور نور کومې په چرمان تشوي کوم دلته قرباني کیږي هغه وروسته کوم سره کوم هم دردی کیږي کوم کومه کیږي نو هغه موږ ته په نشه سول دی مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته دي سرپناهي فور ازه مناسب زم موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو مخکې لوټ شو سو د خطر نه د مشمون د وړګون د زنانا موږ یو مناسب یو حفاظت ته انتقال شو.
د ځاځي میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل
څلور سوه کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کله دی سل کوره کله خلته موجود دی نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کیږي نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خلک کوو چې دا غر باندې چړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه وې درمسته کیږي.
بلډوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی د ځانمنو کورنوي سروې کړي او هغوی سره به ډیر ژر د خوراک په خاک او سرپناه په برخو کې مرستې وشي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکی ورستای راپور په پیښور کې شور ماشور او د موټرو غږونه دومره زیات شوي چې خلک یې اړکړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبري وکړي. د پیښور یو شمیر اوسیدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري التویلې چې د شور ماشور نه یوازې د خار فضا کړه کړي بلکې په کورونو کې دننه هم د دوی ژوند نارامه کړای دی.
هر ډول شور د رکشو ناخار आवाजونه د موټر سایکلو د سوري کلل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه د سودا د خرص لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکرې د پیخور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅون کې او خستون کې یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډی فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډی غړ غړ گاډی رواني لندونه دی اوس خو شور خزياتې خامہ خا ورو ټیم خپل نه راکوي چې کوټه لار شو مسخوتن نه لاس بچي روټین خپل نه راکوي دومره د مزګ خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړی ستړی په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورتا ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټیو کا اورځ د لله شوبیا د مرسته کولو ولا تیریږي. دا انسان نه زور ورکه مزغو د پاره او مزغو د پاره نقصان دي او جسم د پاره نقصان دي نه پوره کیږي. کنه په یو باندې ډیپټیو کا بیا ټول شپړلار او ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کوم کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهنی ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکې بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ ادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یعنې کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدل شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د سلویخ لکه نسیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی ډیریدونکې کارخانې او بې ځایا تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلین څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډیر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تیر شل کلن انقلاب کې چې بیخي سر نه دی پګرځولی نو د امارت د مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسیدلی نو لارې مو ډیرې سره خراب دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې دا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسین مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زمیر د اسلامي امارات مجاهدینو سمدا غوښتنه د چتاسي پلا د افغانستان پاري ولسوالي کې مثال د خبري پاري ولایت کې پاري ولسوالي کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست. زمیر دا پیشنهاد لرو دا نت ډیر ګران دی د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډیر ګران دی بیخي په زیاته پیمانه سره ګران بیا په تیاره د بې سیم ده. کار هم نه کوي کوي هم نه دی ډیر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا ته مسؤلینو په ګران موږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د